السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دم نن د جمعې ورځ 2018 کال د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم پخپرونه کې په یو شمیر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو
چارواکو په کوالی سیمه کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکی تر اوسه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته د ستنولو ته مجبور کړی نه دی د شام یغی ځواکونو د هیواد په شمال کې یو ستراتیژیک شارګوټی له اسلامي دولت وسوالې ډلې قبضه کړی دی او سم د خبرونو تفصیل چارواکو په خبري سیمو کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی دا اعلان نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر په کور کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو د کمپاین د پرانستې پر مهال وسو پر دې موقع گورنر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته وویل چې په فاټا کې تعلیم پراخول او شکول د دوی ترجیح ده
پاٹا کے زیادہ سکول موجود دی لیکن کمیں ایسی چیز دے دا انرولمنٹ آف دا ٹیچرس چکم حاضری دا و دا گئی چکم آل تکار کتگی دا دا گئی کمیں دے زمونگا دا ٹی ڈی پیز بالی سارا سارا پدی شدنو ٹاپ پرائیارٹی دا اسکولونا چکم ڈیمیج شوی دی آب ہم ریسٹور کی گی
په فاټا کې د نارامۍ لواجی په سلګونو زره ماشومان د تعلیمه محروم شوي دي افغان حکومت وايي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه پوره نه کړه نو ځکه اوس د څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان میناپال 13 ورځ مشال ډو ټول دوی له اسلام آباد غوښته ول چې هغه طالبان مذاکراتو ته ورولي چې دوی ساتلی دي
زمون غوښتنه دغه وشي هغه طالبان چې دوی سره دي دوی ساتلي دي هغه له موږ سره مذاکرات او تکرین دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه اوس له نور اړخیز دغه له نور اړخونو سره په مذاکرات او باندې اخته یو او ته دا وشي شي دغه د پاکستان دوه مخیله شي هر وخت ژمنې کړي ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوي
خود پاکستان بارونی چار وزارت وین نفیس زکریا تیر روز په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ول دا یوازې د اسلام آباد د ځمواري نه د چ طالبان د خبرو میسته ورولي د کابل اسلام آباد بیجنګ او واشنگټن استازو په ورستي ځل د فروری پر دروښتمه سره لیدلې و ویلي ول چې جرب طالبان له افغان حکومت سره مستقیمه خبري وکړي پښتنو ملت پالو ګوندونو پر پاکستانی حکومت سره ځخ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې په کې سختري زړه ډلې موجود وي د خبره د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تیرمازیګر مشال لیډو توکړه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وویل په عملیاتو کې د امنیتي ادارو او منتخب حکومت همغږي ضروری ده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مختار سبزي وویل عملیات دی یوازې تر جنوبي پنجاب نه محدودول کیږي بلکې په ټول پنجاب کې باید وسی د قومي وطن ګوند افتاب شیرپا وایي په پنجاب کې رواني کاروانی دي تر هغه نه درول کېږي چې لاغه ځا ټولې سختري زړلې نه وي ختمي کړل شوی د چړشمې یا شروع په ورځ د پاکستان اپوز ویلی وو په جنوبي پنجاب کې به هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي پاکستانوی چارواکو د هغو رپورټونو په لټنې پیل کړی چې په کې راغلي د وسوالو ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکي وي خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی تیر مازدیګر د پنجاب حکومت یو ویاند سید زعیم قادری رسنیو ته وویل د دې تورونو تحقیقات یې پیل کړي خو د جماعت الدعوه ویاند یحیا مجاهد دا خبره رد کړې چې ګواکې متوازی عدل نظامي جوړ کړي البته وی ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هوارې کړي ښاغلی مجاهد وویل مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې کبی قانون چارو پوهان وای طالبانو ته د ورته نظام د ډول عدلی جوړشتونه نه قانونه او غیر عیني دي د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وای افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نوري روزنی او ملاتړ ته ضرورت لري ډګروال جاناتن چنګ رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي دی پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټول ستونزې په یو وخت کې نسی حل کېدلای د نوموړي په وینا کرپشن یا فساد په غیر عادي ډول نوکریانو پرېښول د تنخواه موضوع او سختو جګړو د افغان سرتیرو حوصلې زیانمنې کړې دي د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکی تر اوسه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته ستنولو ته مجبور کړی نه دی سید حسین عالمی بلخی نن مشال ریډیو ته وویل هغه افغانان چې بیرته هیواد ته ځي په انفرادي او په خپله خوښه ستنېږي تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیڅ یوه الوتکې ته به چې افغان کډوال بیرته راوړي د کښېنستو اجازه ورنکړي او بل ورته یونان د کډوالو یو بل ډله ترکیه ته بیرته استولې ده. دا کډوال د هغې لانجمن تړون له مخې ترکیه ته استول کیږي چې یورپ د مهاجرت د څپې د کموالي په هدف کړی وو. تر دې مخکې د یونان له لیسبوس ټاپو څخه 202 کسان چې اکثره یې پاکستانیانو ترکیه ته بیرته لېږدول شوي ول. بل ورته بیا د شام کډوال یوې نوې ډله له ترکیه، جرمني او فنلینډ ته رسېدلې ده. د اروپایي ټولنې او ترکیه ترمنځ د سوي تړون له مخې انقره به ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني توګه له دې هېواده یونان ته اوښتي دي. اروپایي ټولنه به د دې په بدل کې له ترکیه سره مالي مرسته زیاته کړي، د ویزې په برخه کې به آساني ورکړي او په اروپایي ټولنه کې د دې هېواد د غړیتوب چارې به ګړندۍ کړي. د شام یاغي ځواکونو د دې هېواد په شمال کې یو ستراتیژیک شارګوټی له اسلامي دولت وسوالې ډلې نیولې دی. لندن میشت د شام د بشري حقوقو د څار ډله وای د زیارت په ورځ ناوخته د شام خپلواک پوز نومي ډلې د اسلامي دولت ډلې له وسوالو سره تر سختو نشته وروسته د الرای شارګوټی ونیولې. په داسې وخت کې چې یاغان هڅه کوي د لیپو ویشل سوی شار قبضه کړي، د الرای نیول د دوی قوت زیات کړي. دا د تیر کال د مې میاشتې وروسته لومړی ځل دی چې اسلامي دولت وسواله ډله پر شاکیږي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسیدلی او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وویل چې ښاغلی کیری به د عراق له لومړي وزیر، بهرنیو چارو وزیر او د کوردستان سیمې له مشر مسعود برزانی سره وویني. د امریکا بهرنیو چارو وزیر به د دې هېواد امنیتي، سیاسي او اقتصادي چیلنجونو ته په پام سره له بغداد سره د واشنگټن د کلک همکاري ژمنه وکړي. خبرونه پای ته ورسېدل. رابعه کرم خان د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.05 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو یورو په 1.83 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو ریال په 20.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 20.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.90 روپۍ. یو افغان په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 10، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 12 او 15 وشوي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مل رابع اکرم خان اوریدل. په خبرونه کې به ووري چارواکی وای په لاهور کې د جماعت داوا له خوا د شرعي عدالت جوړولو د خبر پلټنې کوي. د قانوني چارو یو کارپو وای
عدالت صرف آئین کے کم عدالتوں یا آئین کے موجود بھی لگا ہوا سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، پھر یا بائے قانون بجوڑے گی عدالت بغیر قانون اسکولش جوڑا ہوگا.
دا قبایلی او نیمو قبایلی سیمو د پنځم او اتم جماعت زکونکو ته په امتحانونو کې د ښه کارکردګۍ په سر د پښتونخوا گورنر انعامونه ورکړل. یو ماشوم وای
ما بدی باجوړی جنسی کی تر پوزیشن واغستو د پنځم کلاس کې زیو دا میسج ورکوم چې درې شین دنیا بدله، یو قلم، یو کتاب، یو سټوډنټ.
په بنو کې په یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوه دی معلومات درکو. د باډې اوسیدونکو وای په نام نه او کې د کورنې د وګړو وجل کې دو د تاوان پیسې ورته تر اوسه حکومت نه دی ورکړي.
پساونو خلق لګې دلیری خدا ولا بازو خلق ولته چکونه راغلیری اغولا دا وی جهنن رو شاو صبر شا پیسې نه ورکې بدا کین کالونه تیر شول.
لمشال ریډیو سروسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستانی چارواکی وای د هغو رپورټونو پلټنې کوي چې پکې راغلي جماعت الدعوا په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. دا خبره د پنجاب حکومت یو ویان سید عظیم قادری تیر مازیګر رسنو ته وکړه. جماعت الدعوا دا خبر ردوي چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. د قانوني چارو پوهان وای دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. تفصیل له اسلام آباد رابع اکرم خان راکوي.
د پنجاب سوی حکومتي ویان سیم قادری مطبوعاتو ته ویلی دی چې حکومت د دینه خبر نه و چې جمعه تو داوا داسې یو شرعي کوډ جوړ کړی دی او د دې به اوس تحقیقات کیږي. خو د جمعه تو داوا ویان یې هم مجاهد دا خبره رد کړي چې متوازی عدلی نظام یې جوړ کړي. البته وی ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هواري کړي. یې مجاهد زیاته کړه چې مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې پریکړې کوي. دا سالسی عدالت د لاهور په چوبرجی علاقه کې د جمعه تو داوا هډ کوارټر په جامع قدسیه کې جوړ کړی شوی دی. خو مطبوعاتو کې راغلی د رپورټونو تر مخه چې په دې شرعي عدالت کې وړاندې کیدونکي د سمن یا حاضرېدو نوټس هم جاري کیږي او که څوک نه حاضرېږي نو د سخت اکشن خبرداری ورته جاري کیږي. د قانوني چارو کارپوه او د قانون پخوانی وفاقي وزیر سید افتخار حسین ګیلانی وایي سپریم کورټ په دې معاملې نوټس اخستی شي.
عدالت صرف آئین کم عدالتونه یا آئین کے موجود بھی لکھا ہوا سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو فیڈرل شریعت کورٹ ہو ایسا ٹرائبونل یا بائے قانون بجوڑے گی عدالت بغیر قانون سکرش جوڑا ہوگا.
دا قانونی چارو کارپو اکبر ہوتی وائی پاکستان خپل آئینی عدالتون لری نو دا دی ہز جواز نجوڑی گی
پیسنگ چی پخیبر کو کشنخوا حکومت چی دے آوی دا قانون سازے پرانا کی دا ڈی آر سی ڈسپیوٹ ریزولوشن چی کم کونسل دے جو کلی رنو آگی تا کوئی آگی یو قانونی جامع آگستے را اس کو دے تا قانونی جامع نی آگستے شوی آئینی جامع نی آگستے شوی دے مطلب خدا شو شدا دی دا پاکستان آئین چی کم دے آگے چیلنج کردے یا ریٹ چیلنج کردے رے متوازی عدالت چی آن لڑی سیول کوچ تا ردر عدالت جواز سی جوری
واضح دیوی چو ماتو دا ووائی چی خرخی گڑی لپارا کار کبی یاد دیوی چی دا تیر کال پا نومبر میاش کی دا پاکستان دا خارجہ چارو سیکٹری اعزاز چودھری دا سینٹ دا خارجہ چارو کمیٹی ته ویلی وو چې لشکر طیبہ ناکاون نگر زول شوی دا او دا جماعت الدعوہ هلی زلی دا حکومت تر سار لاندی دی.
تاسو اوریدل د پاکستان رسنو رپورټونه ورکړي چې د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوہ د خپل منځي جګړو د حل لپاره دارالقضاء شریعه په نوم سالسی نظام جوړ کړی دی. د رپورټونو تر مغه د عدالت د جماعت الدعوہ په مرکز چوبرجی لاهور کې جوړ کړل شوی دی. یادې ډلې د عدالت جوړولو خبره په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان پوځ په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړي. زموږ همکار ګلیاس په لاهور کې د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه سره په دې موضوع مرکه کړې او په ساکې ترې پوښتلي چې جماعت الدعوہ په پنجاب صوبه کې څومره اثر لري او دغه عدالت جوړښت څنګه دی. دا سخکاری چې دا عدالت خپل حاکمیت جوړول غواړي چې په کلتوري توګه ډېر اثر لري. په پنجاب صوبه کې د جرګې نظام ډېر زیات اهمیت لري نو کېدای شي همدغه وجه ده چې له دې ګټه پورته کړي. په لاهور مرکزی او حتی جنوبی پنجاب کې ټولې وسلوالې ډلې اثر لري او ریاست یې مرسته هم کوي او خپل اثر په ټولنه کاروي. همدغه وجه ده چې جماعت الدعوہ په لاهور کې خپل عدالت جوړ کړي. دا عدالت هلته موجود دی او خلک ورته ځي هم.
ستاسو په خیال د جماعت الدعوہ لخوا د عدالت جوړول څه معنی لري او آیا دا یو مهم ګام دی او کنه؟
زما په اند دا د پام وړ خبره نه ده. دا کارونه له مخکې نالته روان وو. دا اوس په رسنو کې خبرونه راځي. دا هر څه له اوږدې مودې راهیسې روان وو. په دې کې یوه خبره د پام وړ ده چې دا هر څه په داسې حالاتو کې روان دي چې حکومت د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره کې عملیات شروع کړي. دا ډلې د ریاست اساسي دي.
تاسو څه ګڼئ چې د جماعت الدعوہ د عدالت جوړولو خبرې په داسې حال کې مخې ته راځي چې فوج په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي، آیا دا کار هم مهاله خو نه دی؟
نه، دا هم مهاله کار نه دی. په جنوبی پنجاب کې داسې ځایونه دي چې جرائم پېښور کسان پکې موجود دي او په هغو ځایونو کې عملیات روان دي. خو جماعت الدعوہ او جیش محمد په شانډلې زیاتره په ښارونو کې فعال دي. نو زما په خیال دا کار هم مهاله نه دی او نه هم ماته ښکاري چې د دغو ډلو خلاف به څه کاروایي وشي. دا دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه سره تاسو مرکه اوریدله. د پښتنو ملت پاله ګوندونه وایي د پاکستان په ټولو هغو ځایونو کې د عملیاتو شي چې پکې سخت دریځه وسلوالې ډلې موجودې دي. دوی پر حکومت غږ کړی چې د پنجاب عملیات د صوبې تر جنوبه نه محدودوي او د اړتیا پر اساس هر ځای کاروایانې وکړي. ملت پاله مشران وایي د عملیاتو په وخت ملکي حکومت او پوځ ترمنځ همغږي اړینه ده. په دې اړه د رپورټ ته غوږ شئ. د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان په هر هغه سیمه کې عملیات پکار دي چرته چې وسلوال موجود دي. د عوامي نشه ګوند یو مشر میا افتخار حسین په پنجاب صوبه کې د وسلوالو تنظیمونو موجودګي او فعالیتونه تاییدوي، خو د یو مؤثره کاروایۍ لپاره د پوځ او حکومت ترمنځ هماهنګي ضروري بولي.
دا ډېر وخت نه مخکې پکار وه، نو خو ویل چې چرته دهشتګردي هلته کاروي پکار ده، او په پنجاب کې چې کوم دی نو ډېر منظم دي، او هغلته چې کوم دی نو هغه کاره ده تنظیمونه دي، د هغوی مصروفیات اکټیویټي شته، لهذا په دې بنیاد هغلته د ټول نه زیات ضرورت دی. او بیا د لاهور د واقعې نه پسته هغې کې نور هم ضرورت محسوس شو او هلته یو کاروي شروع شوه. خو زمونږ دا خواهش هم یو دا به مطلع ضرورت هم دی، سیاسي قیادت او عسکري قیادت دا په سیم پیج پکار دي،
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سینیئر سیکرټري مختار خان یوسفزئی دغه کاروایی یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا دی یوازې د صوبې جنوب ته محدوده نه کړل شي.
دا امن د پاره او د ترقۍ د پاره یوازینی لار دا ده چې په دې ملک کې چې کومې زړې پالیسۍ وي دا پالیسۍ ته پامانی ورته وکړي او یو سمه لار واخلي. او دا ډېره ښه خبره ده چې دوی په جنوبي پنجاب کې اپریشن شروع کړی دی. زه به دا خبره وکړم چې دا په کار ده ټول پنجاب کې دا اپریشن وکړي، ځکه چې دا کم مختلف نمونه دي. دوی په کار ده چې د دې ټولو په خلاف بغیر د څه استثنا نه یو مؤثر ټارګیټډ او فوکس اپریشن وکړي، دلته به امن ناشي، د ګاونډیانو ملکونو سره به هم زموږ تعلقات ښه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د کاروایۍ ته د مخکې نه ضرورت وو او اوس چې شروع شوه نو تر هغې د جاري وي تر څو چې مقصد نوي ترلاسه شوي.
مخکې افغانستان کې ونو، افغانستان ته به محدود شي، پاټا علاقې کې ونو هغې ته به محدود شي. اوس موږ وکتل چې دا ټول پاکستان کې خوځه شوې ده. جنوبي پنجاب کې د بعضې د جهادي تنظیمونو غم دي، او چونکې اوس د ټولو یو بل سره تړون شته، نو په دې لحاظ سره دا ضروري وه ټارګیټډ آپریشن په پنجاب کې وشي. زما په خیال د دا مسله موږ په پاکستان کې ختمونه دې ته به یو توجه ورکړو. دا ضروري وه زما په خیال اوس چې شروع شوې ده، نو چې دا سو پورې د دې صفایانی شوې دا بندول دي په کار.
یاد دی وی چې د مارچ په 28مه په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک ځانمرګي بریدو شو چې په نتیجه کې تر اویاو پورې کسانو وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه برید ذمہواری ومنله. د دغه برید وروسته د پاکستان پوسټ په پنجاب کې د وسوالو پر ضد عملیات شروع کړل.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نن په گورنر هاوس پیښور کې د قبایلي سیمو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو د مهم پرانیستو شو. د ټاکل شوي هدف له مخې به د قبایلي سیمو 400,000 ماشومان په سکولونو کې داخليږي. په دغه موقع گورنر خیبر پښتونخوا اقبال ظفر جګړه له مشال ریډیو څخه خبرې کړې دي. راځي چې د دې مهم په اړه واورو.
پاٹا کے زیاد سکول موجود دی، لیکن کمیر ایسی چیز دے دا انرولمنٹ او دا ٹیچرس چکم حاضری دا و دا آگئی چکم حال تکار کتگی دا دا آگئی کمیر دے زمونگا دا ٹی ڈی پیز بحالی سارا پدی شدنو ٹاپ پرائیارٹی دا آسکولونا چکم ڈیمیج شوی دی آب ہم ریسٹور کی گی.
تاسو واوریدل چې گورنر خیبر پښتونخوا اقبال ظفر جګړه ویل چې د بیکوره شو خلکو بیا ودانې تر څنګ په قبایلي سیمو کې د استادانو کمی پوره کول او ورانو شو سکولونو بیا جوړول د دوی ترجیح ده او د دې لپاره منصوبه بندي کړې ده. د قبایلي سیمو اوو واړو ایجنسو او نیم قبایلي سیمو د پنځم او اتم جماعت زده کوونکو ته په سالانه امتحانونو کې د غوره کارکردګۍ په سر نن گورنر هاوس پیښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه دغو زده کوونکو ته سندونه او نقد انعامونه ورکړل. د دستوري وروسته د بیلابیلو قبایلي ایجنسو سره تعلق لرونکو زده کوونکو مشال ریډیو سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو دوی سوای.
زمانم دے مصباح اللہ دے باجوڑی جنسی اسیدن کے او ما بدی باجوڑی جنسی کی تر پوزیشن واغستو دے پنزم کلاس کی زیو دا میسج ور کوم چی خواب دے پختنو سرا چی دے پختن تصویر بونی یا ٹوپک بوسو نو وس دنن چی نن سوا دے پختن تصویر ی دے ہغه سرا قلم دے گئی او درے شین دنیا بدل یو قلم یو کتاب یو سٹوڈنٹ.
زمانم زیو الاسلام دے دے باجوڑی جنسی پر کلاس 5 کی سبق وایم او زما دا خواہش تے جی دیمنگ ٹول خوش کلون تخیداری تعلیم را که او علت نمیده سهولتون نشته استادان و کمیره او واردیر دیگر استادات در پجیبی زگه که او دری استادانی ایله دی چی چه سبق واو کنه اگر دیر کامیاب دی بس
اصلی جمعه دیم پا ایت کلاس می اسپاس که ایت کلاس که چه کمو بچه بی پر رخی و الحمدلله ایو خبری درخواست که چی مو چه کم سکول دی کنه اگر میرل ستاب پی رای صرف پاکه که اس ضرورت تی چاگه همو ده شوی نمو جر خوشحاله لکنو
زمان محمد عمیر ده زده کورمی جنسی تعلق لرم او زده گورنمنت های سکول بداما که سبق ویما کداغ رنگ فسیلیتیز مو زراغ رشینو انشاءالله مو با پاکستان ڈیولپمنٹ که دیر کار انشاءالله کار کردگی بدا کو
زمان جی عطیف الله ده ده خبر جنسی تعلق لرم ده گورنمنت های سکول نمبر دو پاروس کالیم زمان کلو نوان شول ده دشتگردی پا وجه فند منظور شوه و خو دوی مونگ تا سپورت شار نکلو دوی تا با مرکزی حکمت تا پکار دی چه مونگ تا کال که باقیده ده کل تیم را کهوی
ما نامه ده بی بی نادیا کروم جنسی نرغلیم ما ای نام را حاصل کو دویم پوزیشن کی رغلیم جناکو تعلیم دیر ضروری ده چه آره وی جنه تا تعلیم حاصل کولا
زده د کوم ایجنسی نه یم زه پنځم جمعت کې او د سه تر انعام حاصل کړلو او زما د مور پلار او د انیا او نیکه نتیجه ده چې زه په خپل انعام کې راغلی او نن ورځ زما خوشحالي ده زه هم ډیره خوشحاله یم نو تعلیم سواکو نو خوشحالي به راشي او د امن به راشم نو سکون به راشي نو تعلیم پکار ده ډیر ضروری دی
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
په قومي اسمبلی کې مخالفو ډلو د پاناما اسنادو په معامله د وزیر اعظم نواز شریف لخوا اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړی او غوښتنه یې کړې چې د دې معاملې د له بهر ملکي فرم نه پلټنې وکړل شي او د چیف جسټس په مشرۍ د پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې دا ډول سم تحقیق وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیراج ظهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د زیارت پروس د قومي اسمبلی غونډې دوران خپل وینا کې د پاکستان پیپلز پارټي په پارلیمان کې مشر خورشید شاه د پاناما لیکس په معاملې باندې د وزیر اعظم نواز شریف اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړو او وی ویل چې دوی ته یو کمیشن هم منظور نه دی، باید چې د دې معاملې پلټنې له انټرنیشنل اډیټ فرم وکړل شي ځکه چې عدالتي کمیشن د دې مسلې حل نه دی. د نوموړي په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف زوی حسین نواز په خپل دا خبره منلې ده چې دوی اف شور کمپ د ٹیکس نه د بچ کېدو لپاره جوړی کړی وی دی وای ستاسو عدالتي کمیشن یا عدالتي انکوائری رد کوو او موږ غوښتنه کوو چې د دې معاملې د بهر ملکی فرم نه اډټ وکړي شي او بغیر لدی موږ یو خبره هم نه منو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په دې معاملې باندې د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ کې د کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه او وی ویل کې چې دا کمیشن خپلواک جوړ نه کړی شو نو دوی په رایوند او ټول پاکستان کې په احتجاج لاس پوری کوي. عمران خان وویل چې په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د بچو ذکر راغی نو په شوکت خانم اسپتال یې تورونه لګول شروع کړل. د نوموړي په وینا چې په شوکت خانم اسپتال کې یو غیر قانوني پیسې هم نه ده لګولې شوې او د دې فند هر چا ته معلوم دی نو باید چې نواز شریف د خیراتي اداره نه تباه کوي ځکه چې له دې سره د پاکستان د غریب ولس ژوند تړلې دی.
چیف جسټس کې نیچے فرنزک ایکسپرٹ کمیٹی بنائی جائے
دی وای د چیف جسټس په مشرۍ کې دی د فرانزیک ماهرینو یو کمیټي جوړ کړی شي او د دې سره دی یو بین الاقوامي داډټ کمپنی هم ملګری کړی شي او په دې کې دی د شوکت خانم اسپیټل په شمول د ټول پلټنې وکړي. لومړی احتساب دی زمانه پیل کړي او بیا دی لنوا شریپا او کدا کمیټي خپلواک جوړ نه کړی شو نو دا ځل به مونږ دی چوک کې نه بلکې رایوند اړختا زو
رایوند کا رخ کریں گے.
د مخالفی ډلو د مشرانو د خبرو په جواب کې د دفاع وفاقی وزیر خواجہ آصف اویل چې نواز شریف په پاناما لیکس کې د تورونو لګیدو وروسته تحقیقاتي کمیشن جوړولو باندې خپل ذمہواری پوره کړې دي او که چاته دا کمیشن منظور نه وي نو سپریم کورټ ته تللې شي. دی وایي عدالتي کمیشن جوړ کړی شوی دی او دا مسله به هلته ولېږلې شي او که مخالف ډلې په دې اعتراضات کوي نو ودې کړي خو د دې کمیشن وروسته به هر څه په ډاګه شي. د ذکر ده د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ په ګډون د پاکستان د 2500 پورې د باسره خلکو نمونه د نړۍ د غیر جانبدار صحافیانو د یو تنظیم په رپورټ پاناما لیکس کې شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
په بنو کې د ناظم او نائب ناظم پرونو انتخاباتو سرکاري نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخه د جمعیت علما اسلام په نوماندانو بریا ترلاسه کړې ده. خو پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو له بهیره پریکون اعلان کړی او اوس هم وایي چې د نتیجو ضد به عدالت ته ځي. هلته د ښار اوسېدونکي وایي د دوو سیاسي ګوندونو په ناندریو کې د دوی د ښار ټولې پرمختیايي چارې ودرېدلې دي. دوی وایي نهه میاشتې مخکې بلدیاتي انتخابات شوي خو دوی یې ګټه لا هم نه ده لیدلې. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
دا سرکاری نتایجو تر مخه ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامات ټوله سوکای جمعیت علما اسلام فی ډلې ترلاسه کړي. دغه ټاکنو کې جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل سره په مقابله و. پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه انتخاب کې د ټاکنو او حلف اخیستونه بایکاټ وکړو او ټوله ورځ په احتجاج ول. دوی تور پورې کوي چې د دوی کونسلرانو ته د ناظم او نائب نظامت ټاکنو نه وړاندې دړکې ورکړل کېدلې او دوی انتظامیا ته په بیا بیا خبر ورکړې خو هیڅ نوټس یې وانه خیستو. د بلدیاتي ټاکنو نه پس د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند د سو میاشتو نه په کوششونو کې و چې له وجې دغه عمل د ډیرو میاشتو نه د زړن ښکار و. د بنو اوسېدونکي وایي د سره فنډونه په ځای ودرېدلې. یو څو کسانو مشال ته وویل
مسلمان شمه مشخل جای په حکومت باندې نه ټولي نه په جمعیت باندې ټولي میش په دا ټولي چې میش پانډی دا ورکو شوې دي په پېښور ولا لکه مروت ولا د ګوارو غوند پانډی نه ورورتلې شوې دي او د باندې پانډ د خاصه پرېتا میش دا ورنه د باندې د چاره چاره په چار دي میش نه په جای په چار دا نه جمعیت په چار دا
زه پرواز خبرې کاو نه را دلته دا عمل مکمل شو دا اې ترقياتي چاره لګیا دي میش په باندې شه دا د عدالت ته کیس وروړو اته په پوهه تقریبا یو کول دی الیکشن لیټر او دغه سره د پانی ډېر جوړ نقصان وشو. میر روډین نشل تعلیمي درشه صحت هسپتال نشل دا غون دا سه څنګه پروت دي دغه هسپتال دغه د الیکشن دی وایي دا میر دا وی چې زن نظر دا مال مکمل شي چې میر ترقی طرف تراون شي.
زه منظور شه تعلق نه میاشته وشو چې میر تاسو ملاو شو وینې دي نه ته پیټای په حکومت سه نه په جیو وایس په وشا په چا د چمیش ته پانه لیسی او پان فورن علاقې ته ویل کونسلټان منتقل سي. د میر روډین خراب دي د میر د به تنظیم نشتا میر د بجلی تنظیم نشتا دا
بنو کې بلدیاتي ټاکنه نه همیاشته وړاندې شوه چې 13 ورځې اخیرا د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره ټاکنه وشوه. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان روغتیا اداره وای په بنو کې په داسې ماشوم کې د ګذر ناروغي وایرس موندل شوی چې د ناروغي مخنیوي ساس کې هم ورکړل شوی. په پیښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغي ضد څانګې مشر ډاکټر جوهر نن مشال ریډیو تویل د پیښې پلټنو لپاره بنو ته کارکوونکي استوي. زلان یوسفزی معلومات راکوي.
د صحت د قامی ادارې د جاری شوې اعلامیې تر مخه د بنو تحصیل د پیرولی شاه قلی سیمې د لسو میاشتو ماشوم مدثر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. اعلامیه زیاتوي ماشوم ته د پولیو ضد ساسکي هم ورکړی شوی دی. د یونیسف د پولیو ضد ټیم د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جوهر وایي چې ماشوم باندې د پولیو ساسکو د اثر نه کېدو لپاره تحقیقاتي ټیم بنو ته روان دی.
نو اریو دا کیس انویسټیګیټ کې ډیټیل کې او دا به پتا لګی چې سونو ډوزز شوی دي. خدای یا ساته چې کلا ایریډیګیشن په موږ کلم چې ریویو کړنو بیا به کې دا کیسز برابر دي سپورډیک چا با ویکسین ډوزز خو باغتی وی خو هغه ته بیا هم پولیو وایرس پکې نه راوځي.
ډاکټر جوهر جاتوی چې د خوراک کمی او د ماشومانو وړو وړو ناروغو کې د سمدستي آرام لپاره د سټیرایډز استعمال هغه لاملونه دي چې په ماشوم کې د پولیو ضد ساسکو یا نورو ویکسینو اثر کموي او کومور پلار د لګ احتیاط نکار واخلی نو ماشومان لغت زیانا بچ کے دیشی.
اولنے خبر ادا دا چی ماشوم چی پیدا شی نو اول خود دو کال پوری پکای چی مور خپل تیور کی اولنی شپگ میں آشتو کی خودیر ضروری چی خپل مور پی اس کی او بیا رائی نفس چی غذا وی چی آغا صفا سترا و لگ چی دا پروٹین زنا لگ دا کوی نو دی مور پلا پر لگ افتیاد پکار دی چی معمولی معمولی بیماریان دا پارا دا ماشومان تنو تنو مخامخ کرے دا سیرائیڈ نا حکم از کم خپل ماشومان بچ کے.
دا سرکاری شمیرے تر مخا دروان کال دوران ټول ملک کے د پولیو اتم کیس دی چې په کیس الور د خیبر پختونخوا درې د سن او یو د بلوچستان دی. زلان یوسف زه مشال ریډیو پیښور.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د مازیګر 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له عبد الله کاکړ.
چارواکو په قبالی سیمو کې سشکل په سکولونو کې د څلور لکه ماشومانو د داخلو هدف ټاکلی دی. د اعلان نن په پېښور کې د خبر پښتونخوا گورنر په کور کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو د کمپاین د پرانستی پر وخت وسو. افغان حکومت وايي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه ورسره څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. افغان ولسمشر مستال وین د واخان مینهپال تېر ورځ مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. پښتنو مدد پاره ګوندونو پر پاکستاني حکومت شک کړی چې په هر هغه ځای کې امنیت وکړي چې پکې سفتري زر ډلې موجود وي. دا خبره د عوامي نیشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازیګر مشال ریډیو ته وکړه. پاکستاني چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړې چې پکې د وسلوالي ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکې یوې خیریه ټولنې جماعت ته وه په لاهور کې د شرعي عدالت جوړولو خبره شوې ده. تیر مازیګر د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری رسمي ټول د دوی تورونه ته دوی د تورونو تحقیقات پیل کړی دی. د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وایي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته ضرورت لري. ډګروال جوناتن چنګ رایټرز خبري اجنس ته ویلي پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټولې ستونزې په یو وخت کې نسی حل کېدلای. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکی تر اوسه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته ستنولو ته مجبور کړی نه دی. سید حسین عالمی بلخی نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. او بل لور ته یونان نن د کډوالو یو بل ډله ترکی ته بیرته استولې ده. د کډوال د هغې لاجمن تړون له مخې ترکی ته استول کیږي چې یورپ ته مهاجرت د څپې د کموالي په هدف کړی ده. د شام باغی واکونو د دیهوات په شمال کې یو ستراتیژیک شارګوټی له اسلامي دولت وسوالې ډلې قبضه کړی دی. د امریکا د بارنی چارو وزیر بغداد ته رسیدلی او له عراقي چارواکو سره د شتایش پرځ جګړې په اړه خبرې کوي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبد الله کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر ته ورشو چې د کورنۍ او رسپانو بیلابیلو مقالو ته کتنه کړی دی.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې د شمالي وزیرستان په متاثرینو باندې لیک کړی دی. اوی په شمالي وزیرستان او د فاټا په نورو سیمو کې له یو نیم کال راهیسې د ترخګري خلاف جنگ روان دی او د دې جنگ له وجې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بیکوري ژوند تیروي او په دې متاثرینو ستیریږي. د دې به یو تن هم انکار ونه کړي. د ادارې په وینا د خلکو د ملک د سلامتۍ او د امن په خاطر قرباني ورکړي، نو باید چې تدوی د دې قربانی او قدر وکړي شي او د دوی واپسی زر تر زره عملي کړي شي او دوی له دغلته د روزګار زمينه برابر کړي شي، ځکه چې د دې جنگ لوجې کې یو خوا د دوی کورونه تباه شوی دي نو بل په لوی کاروبارونه هم ختم شوی دي. ادارې زیاتوي وړاندې ورځو کې د اورګزي ایجنسی متاثرینو هم غوښتنه کړې و چې حکومت دې په فوري توګه د دوی د واپسی بندوبست وکړي، ګنی دوی په احتجاج لاس پورې کړي. نو هسې نه چې د شمالي وزیرستان متاثرین هم د احتجاج لار خپل کړي. یا اخری کلی کی کسا هم سیاسی او اسکری مشر والے غاڑی چی زر تر زر داخلك بیر تستانه شی، خو دی لڑکی د حکومت له خاصه داسی اقدامات په نظر ناراضی چګنی د دې خلکو واپسی به زر تر زر ممکن شی. حکومت له پکار دی چی د فاټه اصلاحات سره سره د دوی د واپسی لپاره هم سنجیده ګامونه پورته کړی. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پړ خپل ادریې د کراچی په صورتحال باندې لیکلی او وی چی کراچی د پاکستان یو اهم خار دی او د پاکستان اقتصاد له کراچی د امن سره او ترقی سره تړلې دي، خو لسمودې راسي کراچي د جرایم پېښو وګړو په لاسونو کې ورغلې ده. د ادارې په وینا کې سهم رینجرو تر سهد په دوی قابو موندلې، خو بیا هم د حکومتي زینو غلطو پالیسو او اقداماتو په جو باندې داخله خپل کارونه وباسي. ادارې اخر کې وایي د کراچي بچ کول دا مان لري چې ټول پاکستان بچ کول دي، نو د تر هغه رین واخل تر د جرایم پېښه خلکو د خاتمه لپاره ضروری ده چې په موجوده قانونونو باندې عمل درآمد وکړي شي. او د دې سره سره حکومت د رینجرو پولیسو او انټیلیجنس ایجنسیانو سره په شریکه د دې د مخنیوي لپاره کړنلارې جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ جرنل وایي د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه شو اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم میا نواز شریف کورنۍ غړو نمونه هم شامل دي، خو د تحقیقاتي جرنلزم نړیوالې ادارې دا نه دي ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما یا د ولسمشرۍ کومیو نوماند د حالاتو څارلو لپاره هیڅ پلان نه دی وړاندې کړی. د دواړو لیکنو مهمې
ورسپنوال سجنر لیکي د څېړنیزي خبريالې نړیوالې ټولنې لخوا تر سره شوې څېړنه کې تور لګول شوې چې د پاناما د قانوني بنسټ لخوا په جوړو شو کمپنیو کې په لزګونه کسانو پیسې بندي کړي، چې د ریپورتونو لمخې په دوی کې د پاکستاني وزیر اعظم د دوو زامنو او لور نمونه هم شامل دي. په دې دستاویزاتو کې دا نه دی ویل شوی چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار یې ناسم دی، ځکه چې په پاکستان کې له هیواده بهر په بل ملک کې کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې هغه یا کورنۍ یې څه قسمه غلط کار نه دی کړی او خپل قام سره یې هیڅ کله دوکه نه ده کړی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری وایي ښکاري داسې چې د حکومت اپوزیشن ډلو په ګډه په نواز شریف د فشار اچولو لپاره کار پیل کړی دی. د نواز شریف کورنۍ لخوا په بیان کې راغلي چې په یادو دستاویزاتو کې پر دوی د کوم ناسم کار کولو تور نه دی لګول شوی، او دارنګ د نواز شریف له بچو سره تړل شوی کاروبارونه د قانوني او کاروباري اصولو مطابق دي. بلخوا نیویارک ټایمز وسپانه لیکي افغانستان کې حالات ورځ تر بل په خرابېدو دي، خو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه او نه هم کوم صدارتي کاندید د دې هیواد د حالاتو څارلو لپاره څه پلان وړاندې کړی دی. طالبانو د سپرلي عملیاتو د ډاکور کړي، بلخوا داعش ډلې هم خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. له افغانستانه د نړیوالو عسکرو نه دولتي دارو وتلو سره هم د دې هیواد اقتصاد ته لوی نقصان رسیدلی، او شاوخوا نیمایي افغانان دا مهال په غربت کې ژوند کوي. همداراس په دې هیواد کې بیماری هم مخ په زیاتېدو دي. په عین حال کې د هیواد اشرافیه په سختو خپلمنځي شخړو کې راګیره ده، چې له وجې کمزور ریاست لا پسې بے ثبات کیږي. د یو شمیر ناکامه پالیسیو وروسته د امریکای ذمہواری جوړیږي چې د افغان کډوالو یو خاص برخه بیا آباد کړي، او دا کار یوازې په انساني بنیادونو نه بلکې پر دې هم پکار دی چې دوی په فعال توګه د امریکای عسکرو مرسته کړي. د امریکا لخوا دغه د بیا بحالۍ پروګرام به د دې خبرې یادونه وي چې دوی په نورو هیوادونو کې د خپلو پوځي مداخلو نتیجې لپامه نه غورځوي، که څومره هم دغه هیوادونه لدوی لري وي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. په دې رپورت کې به د سعودي عرب د هغه پلان په اړه واورئ چې لمخې به یې په هیواد کې میشتو بارنیانو ته د مستقل رهایش سهولت ورکول کیږي. دا پلانونه چې حکومت ری تمه کوي سالانه لس بلیونه ډالر یې ترلاسه کړي، د اقتصادي اصلاحاتو د پیکیج برخه ده. تفصیل په دې رپورت کې اورو. خلیج ٹائمز رسپنلی کی په سعودی عرب کې اوسیدونکو بهرنیانو د مرستیال ولی عہد محمد بن سلمان، مرستیال وزیر اعظم او د دفاع وزیر هغه پلانونه ستایلی دي چې لمخې به هغوی ته د امریکا د گرین کارت په شان په سعودي کې د مستقل رهایش سهولت ورکول کیږي. په دغه سلطنت کې خواوشا لس ملیونه بهرنیان اوسیږي. محمد بن سلمان له بلومبرګ چینل سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د گرین کارت په شان نظام او هغه پلان چې کار ورکوونکي یا کفیلان به د ټاکل شوي رسمي حد نه زیات بهرنیان اخیستل شي، ورسره سعودي هر لس بلیونه ډالر ترلاسه کولی شي. په سعودي عرب کې د مزدورانو کمیټه فیډریشن مشر ندال رضوان د ډیلی او اوکاس سره په خبرو کې وویل تمه لري چې د نوي نظام د عملي کولو لپاره یو خپلواکه اتارټي جوړ کړل شي. دغه په خبره د کابینې لاندې جوړه شوې اتارټي به د نظام عملي کېدلو څارنه کوي. دی وایي دغه نوی نظام به ډېرې اقتصادي او ولسي ګټې ولري. بهر ملکیان به هم د سعودي عرب د وګړو په شان د زکات په ګډون ټکسونه او د بیمې پیسې ورکوي. د دې سربېره دوی په کولی شي چې د جائیداد مالکان شي او یا د تجارت کمپنیو او د خدمتونو ورکولو شرکت یې چلوي. په سعودي عربو کې میش یو پاکستانی تاجر ورځپاڼې ته ویلي دا یو مثبت ګام دی او ډېرې ګټې به ولري ځکه چې بهر ملکیان به د تجارتونو لپاره دغه سلطنت ته مخه کوي. ورځپاڼه لیکي دغه پلان د سعودي عرب اقتصادي اصلاحاتو ته یو پیکیج برخه ده چې غواړي د تیلو نه علاوه د ګټو په نورو ذریعو توجه ورکړل شي. د ګرین کارډ سیستم په شان له دغه نظامه پیدا کېدونکو $10 بلین سربیره به نورې $10 بلین د کار لپاره د اضافي بهرنیانو اخستو په سر د لګول شو فیسونو نه ترلاسه شي. رسپانه لیکي محمد بن سلمان په مرکه کې د دغه نظام په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه توای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوره ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو اداریا کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د ریاست په ټولو ادارو کې اداري فساد یو لویه ستونزه ده او تر کومه چې د اداري فساد یا کرپشن جړې پرې نشي دا ستونزه نشي هوارې دي. شاهین بنیری د اداري مهم ټکی تاسو دروروي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د قومي احتساب د بیورو سره په کرپشن کې د ککړو خلکو بشمیره فایلونه پراته دي. پاکستان په نړۍ کې یو د هغه هیوادونو نه دی چرته چې په قومي ادارو کې د کرپشن کچا ډیره لوړه ده. د حکومتي نظام چرول نه راواخله تر مدني ټولنو کاروبار او د انصاف په نظام کې کرپشن یو لوی ستونزه ده. ان تر دې چې سفارتي ادارې هم د دې ستونزې نه خلاصې نه دي. د احتساب په قومي اداره هم دا شک کیږي چې دا د سیاسي مداخلت ښکار کیږي او دغه هم د کرپشن یو قسم دی. دا وخت قومي احتساب بیورو د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې د ځینو چارواکو نه پوښتنه کوي په چا چې د ځمکو د غیر قانوني الاټمنټ په حواله د 2 بلین روپو د غبن تور دی. دغه شان د خیبر پښتونخوا د صحت د څنګ د سیکرتر په اړه هم پلټن کیږي. د چا په اړه چې ویل کیږي چې قومي خزانه ته د 14 ملیون روپو تاوان رسولی دی. په عین حال کې د بهرنیو چارو د وزارت د ځینو چارواکو په اړه پوښتنه کیږي چا چې په بهر هیوادونو کې د سفارتونو د ځمکو په خرڅ کې په ملیونونو روپۍ پټې کړې دي. ورځپاڼې پوښتنه راوچته کړې ده چې ولې کرپشن په ډېرېدو دی او د دې د مخنیوي لپاره په ریاستي کچا څه کیږي. ورځپاڼې لیکلي دي تر کومه چې د کرپشن علتونه نه دي معلوم شوي د احتساب د قومي بیورو کار سرته نه رسي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان حکومت تور پورې کړي چې پاکستان د طالبانو خبرو میز ته حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویان د وخان مینپال مشال ریډیو ته کړې. خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمہواری نه ده. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو د فروری پر 23مه اعلان کړو چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبان سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د افغان ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره یې د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړي دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان له افغان حکومت سره مذاکرات او تکچینوي، نو په دغه وعده باندې ونښتې. دغه وعده یې تر سره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وه چې هغه طالبان دوی سره دوی ساتلي دغه له موږ سره مذاکرات او تکچین دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه. اوس له دا نور اړخونو سره شپه ده څلور اړخیز دغه له دا نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو او ته دا وسی شي دغه د پاکستان دوه مخیله شي. هر وخت یې ژمنې کړي ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوي.
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري. د دې هیواد بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزي خبري غونډې ته ویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمہ واري نه ده.
We have time and again emphasized
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده، بلکې د څلور اړخیز ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري. موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوې دي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومي څېړنیزي ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس یې پاکستان پر طالبانو فشار راوړای شي چې له کابل سره خبرې وکړي. د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه موای کړي، خو البته د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړی دي.
چې پاکستان فشار اچولې، فشار دغه سطح ته نه رسېدلې چې هغه ته پنچوي، مطلب دا چې نیوسنس ویلی خو شته خو لا هغه دومره زور نشته چې هغه سو فیصلې ته مجبور کړي. رحماني صاحب خو دغه شو وفات شو کراچۍ کې، دا هغه کې جلیل شته دی، هغه کې رزاق شته دی، دا کسان چې کوم دي او سره نور هم سره یو څو کسان دي، رسول نه خو جدا شوي دي خو لا دلته شامل شوي نه دي. نو دا چې کوم دی پاکستان د یو علي په تور باندې استعمالوي، دا یو پوټنشل شته دی، زه دا نه یم چې دا به کوي، دا یو پوټنشل ماته ښکاري چې دا کولی شي. دوی تک را تک باندې پابندې جوړې شي، دوی په فیملیز باندې سختې کولی شي، خو لا شتر کړي نه دي.
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دی.
د دې څخه سترګې نو څه پټولای چې ځنې خاص په طالبانو کې ستا چې هغه کاملا خود مختاري شي او کويم، مګر دا د سولې د پاره د سولې د مذاکراتو مخنیوي نه کولای. زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي، یوازنې علت یې دا دی چې دوی الته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډیر مسونه دي. نو تر هغه پورې چې دوی پټنځایونو ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیان تداوي کیږي هغه تهدید نشي، طالبان سولې ته لیوالتیا نشي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل روسوي دی، خو البته اوس هم د پردې شاته هڅې روانې دي چې پروسه پر مخ ولاړ شي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
اف سی آر او پښتانه
په پوکام 2 بجو،
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجو،
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجو،
سروي
په 3 نیمه بجو،
جمهوریت
په پوکام 4 بجو،
تړون
په پوکام 5 بجو.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکوالې او خبریالې کیتھی ګینن مقاله خبره کړې چې پکې نوموړي ویلي په پاکستان کې له 1300 کلونو راځي په روانه نامنه کې نه یوازې لګکیان او لسی وګړي وژل شوي، بلکې د هغه حیوانات ګڼ امنیتي سرتیري هم وژل شوي. پر دې سربیره د هغه حیوانات ملکی او امنیتي انتظامی کارونو ته پکتو پښتنه پیدا کیږي چې آیا رښتیا هم د سختري ځای ختمول غواړي او کنه. د لیکنې مهمه برخه پامیر ساحل اوروي.
فارن پالیسی مجلې د څېړونکو مایکل کوګلمن لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړي ویلي څو کال مخکې په پاکستان کې اقتصاد پوهانو شکایت کاوه چې په هیواد کې پرمختیايي کارونه نه کیږي او د لوړو دنګو ودانیو جوړولو ماشینونه نه تر سترګو کیږي. کوګلمن وایي د په ورستیو کې اسلام آباد او لاهور ته ورغلی و او ویلي دل چې په دواړو ښارونو کې ګڼ کورونه او ودانۍ او مارکیټونه جوړیږي یا جوړ شوي دي. دی وایي د اسلام آباد پخوانی اوسیدونکو ورته وویل د ډیرو ودانیو جوړېدو له کبله نور خپل ښار نه پیژني، معنی دا چې په ښار کې ګڼ ځایونه نوي شوي دي. دی وایي د لاهور دوه پوهنتونونو ته ورغی او هلته یې ولیدل چې په ټولګیو کې ګڼ زده کوونکي ول چې پکې زیاتره نجونه وي. د کوګلمن په اند دا رښتیا ده چې پاکستان پرمختګ کړی، خو په هغه هیواد کې یو شمېر مسئلې هم موجودې دي چې پکې یې تر ټولو مهمه د متشددې سخت دریځۍ هغه ده. لیکوال په دې لړ کې 13 میاشت لاهور پر پارک د ځانمرګي حملې مثال ورکوي چې پکې له اویا څخه زیات کسان ووژل شول. د ده په خبره یا خو پاکستان د دې وړتیا نه لري چې د سخت دریځ نظریو مخنیوی وکړي او یا یې غواړي نه. د ده په اند چې په ټوله ټولنه کې سخت دریځي موجوده وي نو د خلکو د سخت دریځه کېدو امکانات زیات وي. مایکل کوګلمن وای په پاکستان کې اوس مهال د ناامنیو پیښې کمې شوې دي، خو د سخت دریځې نظریه پکې موجوده ده. دا د پاکستان په نورو مسالو کې د تعلیم او روغتیا په برخو کې بحرانونه په ګوته کوي او وای په هغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری کچ پر ټیټېدو سربیره د تعلیم او روغتیا څانګې سم پرمختګ نه دی کړی او په هغه هیواد کې د خلکو یوه لویه برخه تعلیم او روغتیا له اسانتیاو بے برخی ده. مایکل کوګلمن زیاتوی د پاکستان د آبادی زیاتره برخه ځوانان جوړوي، خو د هغه هیواد د بیلابیلو برخو پرمختګ او په هغه هیواد کې موجودو مسئلو یو داسې لوی تضاد پیدا کړی دی چې ښایي په راتلونکي کې ځوان کول د هیواد پر اقتصاد بار یا بوج شي.
اوریدونکو بخښنه غواړو، تاسو د اسوسییټیډ پریس اژانس د لیکوالې یو مقاله نه اوریده، بلکې په امریکایي فارن پالیسي مجله کې د څېړونکي مایکل کوګلمن د یوې لیکنې مهم ټکی تاسو اوریدل.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
دے سیکشن ایک میں رواخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د باډې سینې اوسیدونکو وایي د 1300 کلونو په نام نه یو کې د کورونو غړي یا وژل شوی او یا ژوبل شوی دي، خو پر کلونو 1300 سربیره ورته حکومت ته تاوان پیسې نه دی ورکړي. دوی وایي سینو کسانو ته د پیسو چیکونه ورکړل شوی، خو چې بانکونه یا دفترو ته ورشي نو پیسې نه ورکول کیږي. چارواکي وایي هر کس چې پیسې نه دي ترلاسه کړي دوی ته دی ورکړل شي. فرحه چنواری معلومات راکوي.
د خیبر جن سای په باړه کې د ترګری په بیلا بیل په خو کې په لزګونه ولسی وګړي وژل شوی او جوبل شوی دي، او ځنې خلک بیا د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د نخټو په محل په مارټر ګولو لګیدل دي. په دې کې د ځنې وژل شوی او جوبل کسانو د کورنۍ غړي وای چې تر اوسه ورته حکومتي معاوضه نه ده ملاو شوی. د باړې یو مشر محبوب خان پر دې مشال ریډیو ثوی چې نام نه پیو پیخه کی دول مسی وجل شوی، خو تر اوسه ورتا معاوضه نه دا ورکړای شوی.
مامون یو ته وی دی غزان ایرو باندې ګلابوري شروع کړه، ول مسی می ولګیدل تصویرونه یک سه اوس مرو سره دی کنه، نو ته اوس پورې پس پښتو سیل دور دا او دغه دفترو کې رپورټونه او څه شی وته اوس پورې متایڅ کې سموځه نه لومل شوی. نو موځه وا چې کم حق وي او څه دغه رول وی چارو تم له شي.
د باډې کمرخیل یو بل مشر محمد امین اپریدای وای
پساونو خلک لګې دلی خدا ولا بازو خلک ول ته چکونه راغلی ری اغه ولا دا وی جهنن رو شاو صبر شاو پیسې نه ورکې بدا کین کالونه تیر شول او ولای سره راغلیم نری یا اغه نومو پذر ربی کوم کمرخیل او تیرا تختکی د ماکه کې زخمی و اغه چک راغلی رای اغه یو کولوش و چلتا چی و راتی 50000 به سه خړلی اغه لنه ملاویږي. بل حاجی وارث نوم یو کوم کمرخیل و تیرا تختکی نمائندګا و د ماکه خودکش په شوی و اغه چکونه نری راغلی. بل حاجی وارث نوم یو اغه قومي مشر نمائندګا و اغه ورزولای و نو اغه لم شایم نرای ملاو شوای.
د خیبر جن سید د باړې د متاثر شو کورنۍ د مالی مرستې په حق لمو چې کله د باړې پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې دا سړي متاثر شوې کورنۍ شته چې تر اوسه ورته دغه مرسته نه ده ملاو شوې. خو مونږ په دې لړ کې د دوی یو جدا فهرست یو ځل بیا فاټا سیکریټ ته لیږلې دی، او چې څوک دې فهرست نه پاتې وي نو مونږ سره دې رابطه وکړي. فرهاد نواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د ملی ثبات په نوم یوې ټولنې په جلال آباد کې د دفتر پرانستو په وخت ویلي پر افغان حکومت په فشار راوړي چې د سولې او ثبات راوستو ژمنه پوره کړي. تېر ورځ د دې ټولنې د ننګرهار څانګې پرانستو غونډې ته ورغلو مشرانو او فعالانو په خپلو ویناګانو کې وویل دوی د ټولنې له اهدافو مطمئن دي او ملاتړ یې کوي. نور د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د ملي ثبات ټولنه چې مشري د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا په خوانی مشر ضیاءالحق امرخیل کوي کابو یو نیم کال د مخه یې په فعالیت پیل کړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې د غونډو په جوړېدو سره د سولې او ثبات په اړه ولس ته پوهاوی ورکوي. د پنجشنبې په ورځ په جلال آباد کې ولایتي دفتر پرانست او په کاري پیل وکړ. د دفتر د پرانستې پر مهال د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې د یادې ټولنې مهم اهداف په ګوته کړل.
یو د مهمو اهدافو څخه د ملي ثبات هدف دار چې صلح لپاره کار وسی، ثبات لپاره کار وسی. یو د مهمو اهدافو څخه دا هدف دا چې په حکومت باندې فشار راوړي، ولسونه متوجي کی ترڅو هغه وعده چې موږ سره رئیس جمهور کړي و چې زبا امن راوړم، نو بینان موږ باید فشار وارد کو په حکومت باندې او نړیوالو باندې غږ وکړو چې د هر څه نه زیات موږ صلح ته اړتیا لرو.
په دغه غونډه کې په ګڼ شمیر قومي مشرانو او ځوانانو سربیره د ننګرهار د ولایتي شورا ګڼ شمیر غړو هم برخه اخیستې وه چې د ولس په استازولۍ د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی د ملي ثبات ټولنې له اهدافو ننګه او ملاتړ وکړ.
امرخیل صاحب، ځوانانو کې ستاسې دا خوځښت محبوبیت لري او مونږه د مشرقي ځوانان خاصتا په افغانستان کې په نورو ځایونو کې چې زمونږه کم دوستان وي، بدون د دې نه چې تاسې مونږ ته ووایا ستاسې د ملي ثبات ټولنه دا به یو منزل ته رسیږي، مونږ به درسره یو انشاءالله.
قومي مشر اجي دلاغا په خپلو خبرو کې وویل هر هغه څوک چې د افغانستان د سوکالۍ او بیبود لپاره راپورته کیږي دوی هم ملاتړ دي.
دا د پښتنو حق دی، دنیا په امید باندې خوړل کیږي او کله چې دغه سي حالات راځي موږ به بیا هم د خپل حق نه دفاع کوو. هر هغه قدم چې د افغانستان د سوکالۍ او بیبود او آبادۍ په ګټه وي زه د هغې تایید کوم او د هغې ملاتړ ما.
د ملي ثبات ټولنې مسؤلین وایي چې دغه یوه غیر سیاسي، غیر انتفاعي او ناپېیلې ټولنه ده چې تر دې وړاندې په کابل، خوست، لوګر، کندوز، میدان وردګ، لغمان او کونړ ولایتونو کې خپل ولایتي دفترونه پرانستي او په پام کې لري چې د روان مریض کال تر اخیره پورې تر شلو پورې ولایتونو کې دفترونه پرانیزي سو په دې وتوانیږي چې د سولې او ثبات د راوستو په لار کې ولس د ځان ملګری کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د دې خبرونې په اخیری شیبو کې لنډ خبرونه یو واره بیا ل عبدالله کاکړ اورو.
چارواکو په قبایلي سیمو کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلولو هدف راکړی دی. د اعلان نن په پېښور کې د خبر پرشمخه گورنر په کور کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلو د کمپاین پرانسته پر مهال وسو. افغان حکومت وایي د پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه اوس د 400,000 ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال تېر ورځ مشال ویډیو ټول نو له اسلام آباد غوښتي ول چې هغه طالبان مذاکراتو ته ورولي چې دوی ساتلي دي. پښتنو ملتپالو ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سختري زړلې موجود وي. دا خبره عوامي نېشنل، پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازدیګر مشالېدو ته وکړه. پاکستانوي چارواکو د هغو رپورټونو په لټنې پیل کړي چې پکې راغلي د وسوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ شریدونکي و خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. تیر مازدیګر د پنجاب حکومت یو بیان سید حزیم قادری رسنیو ته وویل د دې تورونو تحقیقات یې پیل کړي، خو د جماعت الدعوه ویان یحیی مجاهد دا خبره رد کړې. د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وایي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته ضرورت لري. ډګروال جوناتن چنګ رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټولې ستونزې په یو وخت کې نشي حل کېدلای. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکیې ته تر اوسه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته ستنولو ته مجبور کړی نه دی. سید حسین عالمی برخي نن مشال ویډیو ټول هغه افغانان چې بیرته هیواد ته ځي په انفرادي او په خپله خوښه ستنی شي. یونان نن د کډوالو یو بل ډله ترکیې ته بیرته استولې ده. دا کډوال د هغې لانجمن تړون له مخې ترکیې ته استول کیږي چې یورپ د مهاجرت د څپې د کمولو په هدف کړی دی.
د شام یاغي ځواکونه د دې هیواد په شمال کې استراتیجیک شارګوټي له اسلامي دولت وسلو لړلې نیولې دي. لندن میشته شام د بشري کونو د څارډل وای د زیارت ورځ ناوخته د شام خپلواک پوزنې مډلې د اسلامي دولت ډلې له وسلو سره تر سختو نشستو وروسته د الرای شارګوټي ونیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسیدلی او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان جان کربی وویل چې ښاغلی کیری به د عراق له لومړي وزیر، بهرنیو چارو وزیر او د کردستان سیمې له مشر مسعود برزانی سره وویني.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونې وخت سر ته رسیږي. زملیه میرزاده، عبدالحی کاکر او تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونې اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.